السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده او چې په کابل کې چاودنه سوې دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس له سید کمال شاه عارف نه خبرونه اورئ.
سر کې د خبرونو سرچکې د کابل امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کاپیسا ولایت کوهستان د لومړۍ برخې ولسوال د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي او ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ په خپل روسي سفر روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته لاړ شي. د خبرونو تفصیل د کابل امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال شته چې دغه یو انتحاري حمله وي چې په سیمه کې د لوی سرنوالۍ پرموټر شوې ده. ښاغلي افضلي زیاته کړه چې د پیښې ځای ته د دوی تحقیقاتي ټیم تللی دی او تر دا مهاله د دې پیښې د تلفات په اړه معلومات نه لري، خو ناتایید شوي راپورونه وایي چې په دغه حمله کې یو کس وژل شوی او دیارلس نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی او د لوی څارنوالۍ کارکوونکو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادا کړې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. ښاغلي کرزی پرون په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له رسنیو وغوښتل چې د هیواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
دی وای د افغانستان رسنۍ لا هم د بهرنیانو مالی ملاتړ ته اړتیا لري او همدا مسله کله ناکله زموږ د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. ښاغلي کرزی د کومې ځانګړې رسنۍ نوم یاد نه کړ. د ښاغلي کرزی له دې څرګندونو مخکې د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالولي وایي چې رسنۍ باید د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتو وسیله بدلې نه سي. افغان چارواکي وایي چې په کندز ولایت کې په دوو جلا وسلوالو نښتو کې دوه ویشت وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندز امنیت قمندان جنرال عبدل صبور نصرتي ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال د دې ولایت په امام صاحب او د چاردرې په ولسوالیو کې مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو وسلوالو کې د ملا شیرزي او ملا صدیق په نوم د وسلوال مخالفینو قمندانان هم شامل دي. نصرتي وویل چې اوس هم په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې تصفیه عملیات جریان لري. هغه زیاته کړه چې په ګڼ شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین پر شا تمبول دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړۍ برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته وویل چې مسؤلې ادارې د مخدره موادو د خرڅلاو مخه نسي نیولی.
متاسفانه مواد مخدر
دی وای لبد مرغه مخدره مواد د سیمې خلک ډیر آزاد ترلاسه کولای سي او مسؤل ارګانونه د دې کار په مخنیوي کې افات راغلي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالله تلوار هم د کوهستان د لومړۍ برخې په ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅلاو خبر رد نه کړه، خو ښاغلي تلوار ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو د خرڅلاو پر ضد مبارزه د پولیسو اساسي دنده ده او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته 500 افغاني ډیر شپله، یو یورو 15 شپته افغاني، یو انګلیسي پوند اته 80 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني سلوي شپله، زر ایراني تومن 10 افغاني شل پله او زر پاکستانی کلداري 1500 شپږ شپته افغاني. بیا هم شرغلاست تاکل سوی چې د چین ولسمشر شین جین پینګ په خپل روسي سفر روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته لاړ شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت معلومات لمخې پینګ به په د پنځمې په ورځ اول په قزاقستان کې تم سي او بیا به روسیې ته ځي. د چین ولسمشر به د شمې په ورځ په مسکو کې په اروپا کې د دویمې نړیوالې جګړې د پاتې رسیدو په اویایمه کلیزه کې برخه واخلي. تحلیل کوونکي وایي شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خپل شراکت او نږدې اړیکې زیاتې کړي دي. چین تېره اونۍ اعلان کړی چې د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه به روانه میاشت په مدیترانه سمندر کې پوځي تمرینات وکړي. د چین ولسمشر راتلونکی یکشنبه له بیلاروس نه په کتنې سره خپل دغه سفر پای ته رسوي. ټاکل سوی د امریکا پوځي الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې د ډلو او اکمالاتو لیږد پیل کړی. د امریکا د هوایي ځواک یوه ترانسپورټي او څلور نورې الوتکې پرون ناوخته د نیپال پلازمینې کټمندو ته ورسېدې. یوه امریکایي جنرال ول پیلوټان به نن لرې پرتو سیمو ته الوتنې پیل کړي. په نیپال کې د اپریل د 15مې د زلزلې د تلفات شمیر 2025 کسانو او د ټپیانو شمیر 14000 کسانو ته رسېدلی دی. یونیسکو خپله د مطبوعاتو د ازادۍ سژنۍ کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال مازن درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زندانی دی ورکړه. درویش په 2012 میلادي کال کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په مرکز کې له خپلو دوه نورو همکارانو سره ونیول سو او د تروریستي فعالیتونو په تبلیغ تورن سو. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونیسکو درویش ته دا جایزه د څه باندې لس کلونو کار په خاطر ورکړې چې په ترڅ کې د خورا زیات زیار وګاله، د سفر بندیز او ګواښونه یې وزغمل او بیا په زندان کې شکنجه سو. د یونیسکو عمومي مشر وویل د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې درویش خوشی کړي. بوکو دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په لاتویا کې جوړه سوې وه. د درویش میرمنې دا جایزه د خپل خاوند په استازیتوب ترلاسه کړه. د بشري حقونو فعالان وایي په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل سوې، شاوخوا 30000 کسان بندیان سوي دي. او د بالتیمور ښاروالي پرون په ټول ښار کې د خلکو پر تګ راتګ د لګول سوي بندیز د لرې کېدو اعلان وکړ. په دې ښار کې ګډ بندیز تېر اونۍ وروسته له هغه اعلان سو چې د پولیسو په توقیف کې د یوه تورپوسي ځوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ سو. د بالتیمور ښاروالي پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، زه له همدې شیبې خپل هغه حکم لغوه کوم چې له مخې په ټول ښار کې ګرز بندیز نافذ سوی و. د شنبې په ورځ وروسته له دې چې د 25 کلن فریدي ګیرې د وژنې په تور اووه پولیس افسران تورن وپېژندل سول، په دې ښار کې یوه سوله ییزه مظاهره وسوه. ګیرې د اپریل په 12مه نیټه د پولیسو لخوا ونیول سو او یوه اونۍ وروسته یې د پولیسو په موټر کې د لېږد پر مهال د ټپونو له کبله سا ورکړه. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. په قطر کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړي.
د دې بحثونه هم د ګټې نه دي او شاید د مسمر واقعي فدراسیون کې لپاره.
په قطر کې د اوربند پر احتمال په داسې حال کې خبرې کیږي چې نن په کابل کې 14 سوې او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په کندوز کې روانو نه امنیو خلک مایوسه او زیانمن کړي.
ګورتپه کې ډېر جنګونه دي، در په دري د طالبانو لاسه واره واره سوکډې په شا د لارو خط روانه سو.
جنګ د قدس دروازې ته راغی. غربت شته، دربدري شته، ماجرتوب شته، خلک ټول ماجر سول.
ورزشی پروګرام د لوبو میدان هم په دې خبرونه کې ووري. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو د ګوړي اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډه ولیده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخواه یې واخلم؟ هغه هم لا د څو میاشتو راکړې نه ده.
دا خبرونه تر 12 بجو ده. په قطر کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړي دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور لمخه د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس تنگزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیس پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویې ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا د مخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووځي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونۍ خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
زه فکر کوم د دوی له دریځ څخه بې دا هم د افغانانو لپاره یوه ښه خبر ده. د دوی بحثونه هم بې ګټې نه دي او شاید دا مثمر واقع شي د راتلونکي لپاره، ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي تر څو دغه د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او دفاع ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازی حاضر و که نه. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو بشپړ ملاتړ کوي. رویټر خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر عزیز احمد چودری له قوله لیکي چې د قطر پرونۍ غونډې ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې لپاره ضروری ده. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونۍ غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوو جګ پړو غړو یې مولوي عطا الله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
ومردل چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کیږي. دا خبرې په داسل کې کیږي چې نن سهار د کابل دارالامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی ازادي راډیو ته ویل چې کېدای سي دغه یوه انتحاري حمله وي چې د لوی څارنوالي موټر یې په نښه کړې وي. تمیم اخګر د پیښې په ځای کې دی. اخګر صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ چاودنه چیرې شوې ده او پر چا؟
دلته زه په متري ساحې کښې ولاړ یم. دلته د لوی څارنوالي موټر روان و چې لوی څارنوالي خو داسې د سناتوریم په سره کښې چې اوس د لوی څارنوالي یو برخه دلته راغلي دي. د دوی مامورین په یو تتسي بس کښې ناست وو او انتحار سړی چې غوښتل چې انتحاري وکړي پر دوی راغلي وه. هغه غوښتل چې په موټر پورته شي. بیا په موټر کښې په سړک روان و. سړک هم خامه دي، ډېر ورو روان و. موټر نه شو ختای او ځان یې انتحاري کړ.
د تلفاتو په اړه خلک څه وایي؟ عیني شاهدان چې تاسې د پیښې په ځای کې ورسره خبرې کړې دي، دوی وایي چې دغه پیښه تلفات لري؟
دلته څو شېبې مخکې د امنیت قمندان راغلي وو. د هغې په وینا دلته 15 کسان ټپیان شوي دي او 2 کسان وژل شوي دي. اما عیني شاهدان چې دلته دوکانونه لري، دوی وایي چې شاوخوا 3 کسان وژل شوي دي او 15 کسان نور ټپیان دي. دلته په دغه 15 کسانو کښې 3 کسان چې دلته په دغه ساحه کښې ژوند کول هغه کسان دي چې ټپیان شوي دي او ځینې دوکانداران هم دلته ټپیان دي. او د دوی په څنګ دلته هغه خلک چې دوکانونه دلو په کورونو شیشې او ځینې شیان خراب شوي دي، شیشې ماتې شوي دي. دلته عیني شاهدان دا هم وایي چې په دغه کسانو کښې یو ښځه هم و چې مړ شوي دي.
تمیم اخګر و چې په کابل کې د یوې چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نن سهار د کابل دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر موټر باندې چاودنه شوې ده چې د تلفاتو په اړه بېلابېل راپورونه ورکول کېږي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ پر سویو خبرو دغه ورځ د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو تبصرې خپرې کړي دي. اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په قطر کې د سولې په اړه د طالبانو او سولې عالي شورا د غړو غونډې او د هیواد په شمال کې وروستیو ناامنیو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د قطر له غونډې د ولس هیله په سرمقاله کې راغلي چې د قطر په غونډه کې د طالبانو، حزب اسلامي او د حکومت استازو ګډون کړی او دا ټول د هغه هیواد خلک دي چې هر ورځ پکې لسګونه کسان وژل کیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د قطر د غونډې ګډونوال د افغانستان اصلي استازي وي باید دا بې تعریفه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور د قطر د غونډې ګډونوالو نه یو دم د سولې د ټینګښت هیله نشي کیدای، خو دوی دومره کولی شي چې ووایي د سولې د ټینګښت لارې چارې څه دي. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې آیا د جګړې له عزم سره د سولې مذاکرات ممکن دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د سولې د ټینګښت هیلې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د عزم په نوم عملیات پیل کړي او له امله یې یو شمېر سیمې ناامنه شوې دي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د حکومت مشران یو ډول دریز نه لري او همدې مسالې هم د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د هیواد د شمالي ولایتونو د ناامنیو په اړه لیکلي چې آیا د شمال وضعیت د یوې معاملې نتیجه ده. په مقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزیر د دې ناامنۍ لامل د نظام دننه کړی بولي او د مقالې د لیکوال په خبره د ملي شورا یو شمېر غړي هم له دې سره موافق دي او وایي دا کړی باید افشا شي. په مطلب کې راغلي چې د هیواد شمالي ولایتونه پخوا امن وو، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې داسې هڅې کیږي چې دا ولایتونه هم ناامنه کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې پولیس د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو وس لري. په مطلب کې د نورالحق علومي په حواله لیکل شوي چې پولیسو په دې وروستیو کې ډېر خپلواک عملیات وکړل او دې عملیاتو یې ښې نتیجې هم درلودې.
په کندز ولایت کې وروستۍ جګړې د دې ولایت اوسیدونکي ډېر اندېښمن او زیانمن کړي دي. د کندز د ګورتېپي اوسیدونکي وایي دغو جګړو او ناامنیو تر نورو زیات زیانمن کړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې هر څه ورڅخه پر میدان پاتې دي، نور ځایونو ته په کډې کولو مجبور سوي، نه خپل کښتونه کولی سي او نه له خپلو څارویو او نور کاروباره خبر دي. اجمل آریان ورباندې رپورټ برابر کړی.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي. همدا اوس زه د ګلتېپي سیمې پر سړک ولاړ یم چېرته چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمه کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. دلته وینم چې د خلکو کډې پر شا دي او د کندز ښار ورته روان دي. لودی سره شزه او کوچنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غې کې خپل کوچنی کلک نیولی دی، هغه وایي:
موږ داسې ګورتېپه کې ډېر جنګونه دي، در په درې د طالبانو لاسه واره واره سوکډې په شا د هر خواته روان اسوزو، بېکاري ده، ټول راته پاتې دي، هېڅوک کار نشته، غریبي نشته، د مالته ټول پاتې دي، جنګ لاسه ټول اواره سوي اسو، تښتېدلی استو.
د سړک ها غړې دیونې سوري ته یوه مورکۍ له خپلو کوچنیانو سره ناسته ده څو خپل ستومانی رفع کړي. د دې مورکۍ نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبانو دولت ترمنځ جنگ د در په در سوي اواره استو، بچیان هم د هرې خواته نیم دې خواته تللي، نیم هغه خواته اواره سوي دي، د موږ مال مالداري ټول په کلي کې پاتې ده، نور مالونه هم نیمې ورک سوي دي، مړه سوي دي. اوس موږ ښار کې ځوان کولی نسو، غواړي سو بېرته راړ سو خپل کلي ته. اما کلي کې هم ځوان دکو، موږ خپل کلي کې ډېر زیات خوشحاله سو، هلته نارینهګان هم کار کولی نسي، بېکاره ناست دي، سره هېڅ شی د موږ له لاسه نه کېږي.
له جګړې مخکې د پسرلي په دې موسم کې به بزګرانو په خپلو ځمکو کې کار کوو او په دې سمسورې سیمه کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو آواز اورېدل کېده، خو اوس له دې سیمې څخه انسانان خو پرېږده، مرغان هم تللي دي. د ګلتپې سیمې دوه تنو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل
چې دا کوم طالب و دولت مابند خود سره جنګیږي، لګیا د مقصد هغو که خو موږ نه دې ته وسرسېږي نو هغه ته وسرسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري، دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوې مقصد ایو زما په کور باندې وښتل، دا 4-5 لکه روپۍ نقصان ما ته ورسېدی. سایګانو باندې بې کومه لږ دی، په یوه کور کې مقصد واته غوایي او مالونه مقصد مردار سول تاوان ورسېدی. ما خپل پلار و مور مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت او ملت بولي که نه بولي.
کښتونه وچ شولو، ویالې ورانې شولې، قلاغونه خراب شولو، ځکه خو جنګ دی پکې دوه رپا. زمنګ کورونه مکړه شوی دی مخکې ده نه د نور خلکو کورونه را کړه شوی، زمنګ کلی ته اوس پیلن زمنګ کورونه کړه شوی دی پته نه لګی.
دلته زما ترڅنګ د ګلتپی سیمه یو تن اوسیدونکی ولاړ دی، د ده په څیره کې پرته له ویرې بل څه نه لیدل کیږي او داسې ښکاري چې په دې ورځو کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی وي.
یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بیرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل ده، د خلکو سره موږ هم حیران پاتې سو.
دوی همدارنګه وایي چې دولت باید په سیمه کې ډېر ژر جګړه ختمه کړي، څو دوی له خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي، ځکه چې د کلیوالو خلکو اقتصاد په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی دی. دې روانې جګړې د کندز په ښار یې هم خپل سوری خپور کړی، ځکه په دې ورځو کې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شوې او د پخوا په شان هغه رنګ او خوند نه لري. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي
زموږ د کندز په ولایت کې ډېر سخت نامنی روانی دی، دا د بی کفایت مامورینو د لاسه دغه نامنی روانی دی. زموږ مامورین چې په کندز ولایت کې کوم ماموریت تر مخ بیایي دغه کفایت نه لري، دا بی کفایت خلک دي. جنگ د کندز دروازې ته راغی، غربت سته، دربدری سته، ماجرتوب سته، خلک یې ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله، په کور کې دننه جنگ دی.
د دغو بې ځای شوو کورنیو په وینا چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرستې نه دي کړي، دغه کورنۍ اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اما په کندز کې دولتي چارواکي بیا وایي دوی په پام کې لري څولو بې ځای شوو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي. په دې سیمه کې له 10 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د وروستیو ارقامو له مخې څه باندې 300 وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلې خوا ته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي، هغه هم ادعا کوي چې دوی دولتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ومردل چې په کندز کې روانو ناامنیو خلک مایوسه او تر نورو زیات زیانمن کړي دي. د کندهار د نوي والي د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د سولې شورا ځینې غړي توران کړل چې د دولت مخالفینو ته یې د ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي دي. محمد صادق رښتینی له سیمې رپورټ رالېږلی.
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرازق وویل چې داسې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمېر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملا قیوم ذاکر ته د داو د افغان حکومت د نورو چارواکو د وژل کېدو طرحه ورکوي.
دلته به د سولې د شورا ځینې غړي مې د دې پر ځان بده نه لګوي، که چېرې اسنادو ته راسو بیا به زه د دې ښکاره ثبوت ویډوم و دا ولسه کښېږم، د افغانستان او ملت ته به کښېږم. زه پوهېږم چې په دې نظام کې د خلکو د استخباراتو کړۍ لاندې شوې دي او موږ خرڅوي، موږ سودا کوي، اوس موږ پر سر سودا شروع دي. او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د قیوم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی، دلته زما د سول شورا ورسره اخته ده چې څنګه راځي، که مړ که څنګه، تا مړ که څنګه، پلانکی مړ که څنګه، پلانکی مړ که چیرې موږ جرم کړی دی رام ولی په دا وطن کې په دار وځه، او که چیرې هسې نه وي موږ دا سول دی چې د افغانستان په قیامت دی او زموږ د وطن د ټوټه کېدو وي، دا زموږ دپاره د زاروی چاړه ده.
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پلوي کوي، خو په افغانستان کې به تر لاسه سوي لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي.
هغه باغیرت افغان بچي چې د امنیت د راوستلو په خاطر ځانونه وقف کړي دي، هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هیڅ ډول معاملې نه کېږي او هیڅ وخت دا تګلاره نه ده، هغوی هیڅ حق نه لري چې دا کار وکړي، بلکه دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارزګزاری وشي.
په عین حال کې د کندهار لپاره نوی ټاکل سوی والی همایون عزیزی د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکانات څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي. همایون عزیزی چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر تریالی ویسا پر ځای د کندهار د نوی والی په توګه معرفي سو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د دولسو ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. تاسې اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. او اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو او افغان حکومت په قطر کې سره ویني تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان چارواکو او یو شمیر طالبانو د یک شنبې په ورځ په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې په قطر کې سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل دی چې د دواړو لورو څخه یو هم د دې غونډې ترسره کېدل نه ردوي. نیویورک ټایمز لیکلي چې دواړو لورو ټینګار کړی دی چې د سولې په اړه خبرې نه کوي. په مطلب کې راغلی دی چې په یوه اعلامیه کې طالبانو ویلي چې دا کتنه تر ډېره بریده تحقیقاتي ده او د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو کتنې ته د علمي بحث نومر کړی دی. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالې برخې سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له خولې لیکلي چې دا د سولې په اړه خبرې نه دي، خو دا به منصفانه وي چې وویل سي چې دا یو تشویقونکی پرمختګ دی. ورځپاڼې لیکلي چې ډېری کسان چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لیږل سوي وو هغه کسان دي چې احتمالا به په هر ډول رسمي خبرو اترو کې برخه اخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان خبرونو ته په اشاره سره لیکلي چې پاکستان او سیمه هیوادونو هم خپل استازي لیږلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو افغان پولیسو او سرتیرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې د ټپي کېدو له کبله معلول سوي دي. ورځپاڼې د مقالې پیل د یوه افغان سرتیری چې صاحب نومیږي په کیسه کړی دی. مقاله لیکي کله چې صاحب د طالبانو په بم کې خپله کیڼه پښه له لاسه ورکړه د مصنوعي پښې پلورلو وس یې نه و، نو د خپلې یولس کلنې لور نور بیبي د واده په بدل کې تیر کال $3,000 ترلاسه کړل تر څو خپل ځان ته مصنوعي پښه واخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې همداراز د یوه بل پخواني سرتیري فردین کیسه لیکلې چې اوس د کابل په کوڅو کې د شپې لخوا ګدایي کوي. مقاله زیاتوي چې فردین همدا دعاوې کوي چې پخواني همکاران یې د ګدایۍ په حالت کې ونه ویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې په جګړو کې د وژل کېدونکو شمیره هر کال مخ پر زیاتېدو ده، د هغو کسانو شمیره چې په جګړه کې ټپیان سي او په دایمي توګه معلول سي هم مخ پر زیاتېدو ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې 1,30,000 داسې کسان معلول سوي دي چې پخوا یې له پولیسو او یا هم نورو امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی. مقاله د هلمند د پولیسو د کلینیک د رئیس ډاکټر عبدالحمیدی له خولې زیاتوي چې د جګړې په یوازې یوه فصل کې تیر کال په هلمند ولایت کې د سنګین ولسوالۍ د پولیسو د دوهم کنډک د 344 څخه 145 کسان د ټپونو له لاسه معلول سول. د نیویورک ټایمز دغه مقاله زیاتوي چې د افغان ملي پولیسو او اردو سرتیري چې معلول سوي وي باید د خپل ورستي معاش برابر تقاعدي هر میاشت د ټول عمر لپاره اخلي، خو د اداري فساد، بې نظمۍ او بیوروکراسي له کبله ډیرو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپله مقاله کې د افغان معلولینو د چارو ادارې د اجرایوي رئیس عبدالخالق زازی له خولې لیکي چې پولیس او سرتیري د افغانستان د معلولینو یوازې یوه برخه جوړوي. د شاوخوا 4 لسیزې جګړې وروسته د اټکل له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه معلولین سته. د ملکي او امنیتي ځواکونو په ګډون په دې شمیره کې ذهني او فزیکي معلولین شامل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خیال محمد د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د سولې خبرې هغه وخت هیله بخون کې وي چې وسلوال طالبان خپل واک شي او د پاکستان له کنټروله ځان وباسي. احمد نور منتظر له کندهار: سوله د افغانستان د ټولو ستونزو حل لاره ده. هر سړی چې د سولې مخالفت کوي لکه چې غواړي ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې په خپلو کې اور بند وکړي. سردار آقا لیکلي چې په کندهار کې بیا برېښنا نشته، هیله ده د برېښنا ریاست د خلکو د ستونزو حل کړي. فریدون حلیم یار بیا لیکلی حکومت باید سرپرست والیان او نور چارواکي لری کړي او سم مشران دي معرفي کړي. او سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی په سمکنی ولسوالۍ کې د ایم ټی این مخابراتي شبکې په کورونو کې دننه کار کوي. هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت پراخ او قوي کړي.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است که فیسبوک کاروی کولی سی چه دا ازادی رادیو فیسبوک پانه هم در سرخ واشه کلی ادرسی دی facebook.com/ازادی رادیو. لس نیم بجی سوی دا مهم و خبرونو سرختونه لسید کمال شا عریف نوری.
د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې چاودنه سوې ده. ناتایید سوي راپورونه وایي چې په دغه حمله کې یو کس وژل سوی او 14 نور ټپیان سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. افغان چارواکي وایي چې په کندز ولایت کې په دوو جلا وسلوال نښتو کې 22 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی برخی ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. ټاکل سوی چې د چین ولسمشر شین جین پینګ په خپل وروستي سفر روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته لاړ سي. تمه ده د امریکا پوځي الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې د ډلو او اکمالاتو لیږد پیل کړي. یونیسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سرغنی کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال مازن درویش ته چې اوس مهال په سوریې کې زندانی دی ورکړه. او د بالتیمور شروالی پرون په ټول ښار کې د خلکو پر تګ راتګ د لګول سوي بندیز د لری کېدو اعلان وکړ.
و 19 پروګرامونه د خبرونې په پاتې برخه کې خبريږي. مخکې تر دې چې تفریحي پروګرام د ګړې اچار خپور سي، ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه به سره وورو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په کندوز ولایت کې چې په وروستیو کې سخت ناامن دی، د لوبغاړو د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. همدارنګه افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره هم درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
پروانه اونۍ کې د پیړۍ تر ټولو مهمه سکوهني لوبه وشوه. دا لوبه د دوو اتلانو ترمنځ، فلویډ می ویدر چې امریکایی دی او مانی پاکوا ترمنځ وشوه. مانی پاکوا د فلیپین لوبغاړی دی چې 50 ځلې اتلولي خپله کړې او د نړۍ تر ټولو شتمن او تکړه سکوهونکی پیژندل شوی دی. د دوی دواړو ترمنځ د شنبې په شپه په لاس ویګاس کې لوبه وشوه چې په پایله کې امریکایي فلویډ می ویدر وکړای شول 350 نمبر څخه 340 دیش امتیازونه خپل کړي او په 12 راوندونو کې دا ورانو د قضاوت په نتیجه کې لوبه وګټي. په دې لوبه کې تر ټولو جالب خبر دا و چې د نړۍ تر ټولو قیمتي سیالي هم بلل شوی او 400 میلیون ډالري ارزښت خودل شوی دی. امریکایي می ویدر په 48 نړیوالو سیالیو کې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او دای هم هغه لوبه و چې یو نړیوال اتل ته ماته ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي څو روزونکو په دوبۍ کې د لوړو مهارتونو یوه روزنیزه دوره پای ته ورسوله. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي هم چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 افغان روزونکو د فوټبال د لوړو مهارتونو زده کړې وکړې. دا روزنیزه دوره په دوبۍ کې وشوه چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ. په دې روزنیزه دوره کې د برټانیې سفارت مرسته کړې وه.
اوس به هم راشو هغه راپور ته چې د کندوز ولایت د لوبغاړو په اړه جوړ شوی دی. په کندوز ولایت کې که څه هم وروستۍ ناامنۍ سختې شوي دي او په جګړو کې ډېر ملکیان زیانمن شوي دي، خو د دغه ولایت لوبغاړي لا هم لوبې کوي. دغه لوبغاړي وایي چې په ډېرې لیوالتیا سره خپل ورزش ته دوام ورکوي او هېڅ څه به دوی له ورزش کولو پاتې رانولي. په عین حال کې د کندوز ورزشي امیر وایي د دوی پلانونه په عادي شکل په جریان کې دي او په لوبو کې هېڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو ناامن ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې پکې وشوې. له دې ټولو سره سره د دغه ولایت لوبغاړي وایي چې ناامنۍ په لوبو کې د دوی له ګډون مخه نشي نیولی. دوه فوټبالرانو اسدالله او عتیق الله شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خپل ورزش نه پرېږدو، ورزش زما مینه ده، خصوصا فوټبال. زه په هېڅ وخت نه غواړم چې دا جنګونه نشي کولی زما ورزش خراب کړي. څو چې یو شی سره چې مینه ولري، حتماً چې په هر قیمت کې تمام شي، هغه خپل کار سر ته رسوي. خو بیا موږ کوشش کوو، همدا اوس هم همدا نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، جنګ دی په کندوز کې په بعضو ساعتو کې. موږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو، خو د دولت نه غواړو چې زر تر زره د دې ناامنیو لپاره یو جدي تصمیم ونیسي.
د کندوز په ښار کې له څو ورځو هیسی سره لدی چې د دې ښار په 100 کیلومتره کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کندوز د فوټبال غوره لیګ هم پیل شوی دی او لوبغاړي یو بل سره لوبې کوي. لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په دغو لوبو سره سوله ټینګه کړي. د بلې خوا د کندوز ورزشي امیر وایي چې په ورته جنګي حالاتو کې هم دوی د هر ډول لوبو د ترسره کولو وړتیا لري. قیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په ټولو ورزشي رشتو کې لوبغاړي خپلې لوبې مخته بیایي او دوی هم د لوبو لپاره زمینه برابروي. لوبغاړي دومره د حالاتو په غم کې نه دي. تکواندو، پهلواني، وزن پورته کولو، کانفو او نورې بیلابیلې ورزشي رشتو لوبغاړي په خپلو کلبونو کې لوبې کوي. اوس وخت وضع ښه ده، په ښار کې امنیتي حالت ښه دی، خو له ښاره د باندې 40-45 کیلومتره لرې حالت لږ څه ښه نه دی. ښاغلي رحمي وویل په اوس وخت کې په کندوز ښار کې د فوټبال غوره لیګ د دغه ولایت د ټولو تکړه فوټبالرانو ترمنځ پیل شوی دی. خو د ورزشي برخې کارپوهان وایي چې په جنګي حالاتو کې د لوبو ترسره کول هومره د اهمیت وړ نه وي. دوی وایي چې تر ټولو مهمه د لوبغاړو ځاني خوندیتوب دی. نو باید په داسې حالاتو کې چې جنګي حالات وي او خطرناک وي، نو لوبې ودرول شي. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د نورو ملکانو په نسبت د لوبغاړو د تلفاتو شمیره کمه ده، خو په پکتیکا او لغمان کې په ورزشکارانو باندې 2 ځل حملې وشوې چې د ټولې یوې لسیزې تر ټولو خونړۍ پیښې هم وبلل شوې او پکې لسګونه لوبغاړي مړه او یا ټپیان شول. په کندوز کې مو د ورزشي فعالیتونو په اړه راپور واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیزالله فضلي سره مرکې ته. له ښاغلي فضلي نه مو په وروستیو کې د کرکټ بورډ د هڅو او همداراز د بورډ د نویو غړو د ټاکل کېدو په اړه مرکه کړې ده. ښه چې دا مرکه په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعا چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هغه پروګرامونه جوړ کړي روان نړیوال جام یا کپ سیالۍ او سره داسې اسیایي کپ چې په هندوستان کې درسره کېږي. نو د دې دپاره موږ کوشش کوو انشاءالله د 2014 پورې چې هغه پروګرامونه په لار واچوو چې زموږ د لوبډلې ظرفیت نور هم لوړ شي. او د دې سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، د بورډ ممبر یا د بورډ غړي چې وټاکل شول د جناب رئیس جمهور د طرف نه، واقعا دا هغه شی دی چې زموږ د دایمي غړیتوب دپاره چې موږ د کرکټ بین الملل شورا څخه ترلاسه کړو، په هغه کریټریا یا په شرایطو کې یو شرایط دا هم و چې باید زموږ سره واقعا د بورډ غړي وي، هغه رسمي وي او د هېواد ولسمشر د خاصه معرفي شي.
ښاغلی فضلي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي تمه ده چې په نږدې وخت کې سکاټلند ته لاړ سي، هلته به سیالۍ ولري، د څلور ورځنۍ سیالۍ او فاینل لوبه به وي. څومره چمتووالی لري او آیا افغان لوبغاړو هغه شرایط پوره کړي چې ورشي که څنګه؟
بالکل، څنګه چې تاسو معلومات د افغانستان د ملي لوبډلې روزنیز کیمپ شامل په ننګرهار ولایت کې به دوی په خپل کیمپ باندې بوخت وي، تمرین کې سیالي به سره کوي، دغه سره به پیاوړي روزن کې سره البته افغاني روزن کې، او بیا به په پلازمینې کابل کې هم د کابل هوا فعلا نسبت و نورو ولایت یو څه یخه ده، یعنې هغه که څه د سکاټلند په سیر باندې نه ده، خو بیا هم هغه ته یو څه ورته والی لري. بیا به دوی په کابل لوبغالی کې هم څو ورځې دلته
خپل تمرینات سره کې دا اوس په تمرینات باندې بوخت دي چې هلته دولت خان احمدزی او سره ریسخان احمدزی چې افغاني روزونکي د دوی بدوی سره کوشش کوي او زیار په باسي چې واقعا موږ هغه لوبډله د سکاټلند ای کپ سیالي لپاره تیار کړو چې هغه د دې ورکیا ولري چې د هغه بو هوا سره بلد وي او تجربه هم زیات ولري او په دې کې ډېر نور لوبغاړي هم چانس ورکول ته وي. زه ان شاء الله امیدوار یم چې را رواني سیالي به د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبډله به ښه وځلیږي. خو بیا هم سکاټلند هم موږ کمزوري نه ګڼو چې دوی په نړیوال جام کې هم ښه ځلېدلي دي.
ښاغلی فضلي، د کرکټ نړیوالې شورا څو وخت مخکې داسې پرېکړه کړې وه چې له غټو ټیمونو سره به افغانستان او ایرلند ته لوبې ورکوي. دغه لړۍ څو وخت پیلېږي، بالاخره افغانان د لوبې منتظر دي. ملي لوبغاړي به کله لوبېږي له نړیوالو مهمو ټیمونو سره؟
دا ډېر ښه په ځای باندې سوال دی چې په مجموع کې د افغانستان ټول ملت اوس د کرکټ سره ډېر اشنا دي او د کرکټ لوبو ته سترګې په لارې دي، خصوصا د هغه لوبډلو سره چې هغه د کرکټ بین الملي شورا دایمي غړیتوب یا عضویت لري. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس همداسې اجرایي رئیس تېره اونۍ په اماراتو کې هم د مختلفو بورډونو سره مجلسونه درلودل چې په هغه کې زیمبابوې او پاکستان، بنګلادیش دغه هېوادونه راځي چې له موږ د دې سره په خبرو کې تېر ژر به یو ښه خبر ترلاسه کړي انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډلې د داسې هېواد سره سیریز په فلاره واچ چې هغه واکن د کرکټ بین الملي شورا دایمي غړی ټول دی، یعنی هغه ټول ممبر وي. دا د سره یو ورځنی چالي هم د شلوري سره چالي تا کوشش په کوشش په دغه ورځنی چالي هم فلاره باندې واچو. نو هغه ایپټیفي پروګرام چې ورته وایي فارس افغانستان او شامل دی، اوس افغانستان خپل کوشش کوي چې د هغه یوادونو سره ملګرتیا ځایونه ټارګټ کړو. کله د انګلستان او هندستان درمنځ کوم سیریز کیږي په امارات یا نور په اسیا په ساته باندې په کوم یوادونو کې سیریز سره کیږي، چې موږ هم د دوی سره خپل ځان ټچ کړو، ځان سره عیار کړو، هغه کله یو یا دوی لوب سره وکړو.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولري.
د ژوند رنگونه
ستانوم ته شه ده او څه کار کې؟
د مانم نیم ده روټ خرڅو.
د روټ چې تاسو خرڅوي لکوم زینه راوړی به دل ته څه ډول خرڅوي؟
د شور بازار روټ دته دانه 10 روپے 15 روپے خرڅو.
ال شور بازار چې راوړی ال ته پخېږي کنه هغه يم لکوم بل ځای راوړي؟
نه، غلطه کارخانه ای ده پخېږي.
تاسو دغه یو روټ په 2 روپے درکې چې تاسو ته
1.5 روپے
کونی می روپے دورازی به څومره غټي؟
دورازی بعد مخفشین لازم کیز مکتب ته ځم.
دورازی به 2 روپے غټي چې بعد مخفشین راشي؟
سال یو نیم سال د څه د خپل کی
په څوم سنف کیر مکتب
اته
دغه سال یو نیم سال روپے چې و غټي د کور گزارا چارم پکی کنه
کیږي.
نور مڅوک په کور کې څه کارو کی؟
یو د نن ورونی مسته
هغه څه کار کی؟
ها یو غاډه چروي، یو راي سره مزدور ده.
پلار دې ژوندې ده کنه؟
هو.
هغه څه کار کوي؟
پلار مې کار نه کوي.
دغه ټول درې مڼه ورونه چې تاسو کار وکړي او پیسې وګټي 2 روپۍ وکړي
1500 روپۍ کوي.
څه ارمان لري؟ څه باید چې په راتلونکي کې څه غواړي؟
ارمان دا لرم چې یو شاید جوړ شي، دا وطن څه جوړ شي. هغه هم ډېر ارمان.
کله چې دغه جنگ ګوري، ډزې ګوري، په تلویزیون کې وژنې ګوري، څه احساس لري؟ څه کې فکر درته ودرېږي؟
دا احساس لرم چې ولې دا خلک بې ګناه مړ کېږي.
هغه کسان چې هغوی وژنې کوي، هغه کسان چې هغوی مرګ ژوب لاړي، هغوی ته څه پیغام څه دی؟
ما پیغام نه، هغوی ته دی دی چې باید تا کار ونه کړي.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. وزیران مقرر شول خو که اوس میلمستیاو اخلاص شي، د کار نیمه موده که په مبارکۍ او میلمستیاو تیر شي، نو نیمه خو به په پیسو وهلو هم تیریږي. د حکومت کارونه به څه وخت کوي؟ او یا لکه چې د تیرو غوندې به یې هېڅ د کولو اراده نه لري. اسې هم یو د بل وزیر ته څه نه شي ویلی. د خبرونې په پیل کې د ښار د واټونو، د غاړو، د ویالو، د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره غږېدلی یو. راځئ واورئ چې نوموړی د ښار ویالې ولې سره یو ځای کوي. ښار د وټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو بنسټ یعنی نهاد اعلان کړی دی چې د سږني کال تر پایه به د ښار ټولې هغه ویالې چې د سړکونو دواړو غاړو ته کیندل شوي دي له یو بل سره وصل کړي. په همدې اړه مو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره مرکه کړې ده چې د تاسو پام ورته را اړوو. د ښار د وټونو د غاړو د ویالو یو ځای کولو د بنسټ محترم مشره، که تر هر څه لومړی د دغه کار په ګټو رڼا واچوئ نو خوشحاله به شو.
اول خو باید له تاسې نه مننه وکړم چې ماته مو دا موقع راکړه چې ستاسې د خپرونې له لارې د خپل بنسټ یعنی نهاد د دغه ستر او عظیم پروګرام په باره کې چې یقینا به د بیا رغونې تر څنګ د ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په رښتینی وحدت ټینګېدو کې مهم نقش او رول ولري. ګرانې هیوادوالو ته معلومات ورکړم، باید عرض وکړم چې د دې عظیم او ملي پروګرام په برکت به نه یوازې د ښار ویالې سره یو ځای او غاړه غړی شي، بلکې د ملي وحدت د حکومت د لا وحدت او ملي روغ جوړې د تحقق لپاره به هم ډېر مؤثر او مفید تمام شي. په ډېر افسوس سره ویلی شم چې د سړکونو د غاړو ویالې کلونه کلونه له یو له بله بېلې او جدا وې. له همدې امله یې اوبه تل ولاړې او ډنډ وې، نه یې د تلو لاره پیدا کولی شوه او نه یم د بهیدو. بالاخره موږ په دې وتوانېدو چې د دغه وصال لپاره یو بنسټ رامنځته کړو.
تا دغه کار د ملي روغې جوړې او ملي وحدت د حکومت د لا متحد کېدو لپاره مهم او مصر وګڼه، دا څنګه؟
ته ګوره، بېلتون او جدایي لریوالي ته وایي، او څومره چې هر څه سره لري کېږي همدومره یې ترمنځ فاصلې زیاتېږي، لکه د ګازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصلې. نو د دې لپاره چې دغه فاصلې او لریوالی له منځه لاړ شي، موږ کار له ویالو پیل کوو او په ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په وحدت یې ختموو.
په څه ډول؟
دا یو ډېر فلسفي بحث دی، خو زه به یې په ډېرو لنډو او ساده الفاظو کې درته وایم. چې کله ویالې سره یو ځای شوې او اوبه یو له بله سره غاړه غړی شوې، نو دا معنا لري چې انسانان هم سره یو ځای کېدای شي او په یووالي او اتفاق سره د خپل ژوند لاره پیدا کولی شي.
نو ویالې به څنګه سره یو ځای کوي؟
سړکونه ورته غوڅوو.
نو بیا خو یې له ګټې تاوان ډېرېږي.
نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟ موږ چې یو څه لاسته راوړو یو څه به له لاسه هم ورکوو.
نو د ترافیک حالات به څه ډول وي؟ اوس هم ډېرې بدې لارې بندېږي.
موږ غواړو د سړکونو د بېرته یو ځای کولو لپاره هم یو بنسټ جوړ کړو، او د همدې مقصد لپاره د بهرنیو اقتصادي مراجعو سره په تماس کې یو چې که زموږ دغه نوی بنسټ په رسمیت وپېژني او پانګه ورکړي، نو د ویالو د یو ځای کولو سره یو ځای د سړکونو د یو ځای کولو کار هم پیلوو.
وبخی، دغه کارونه خو په خواین جوګنه او مسو کول، نو څنګه تاسو بنسټونه ورته جوړوي او د بنسټونو له لارې دغه ساختماني کارونه کوي؟
دلته دوه خبرې دي. یو دا چې اوس هغه د انجو او موسسو موډ له منځه تللی دی او پر ځای د بنسټونو انجوګانو اتحادیو او نهادونو موډ راغلی دی. کنه خبره ټوله همغه د ډالرو ده. او بله ده چې د موږ نهادونه معنوي اړخ لري او موږ یې همدغه معنوي اړخ ته ډېره پاملرنه کوو. مثلا د ویالو د وصل بنسټ او یا هم د سړکونو د اتحاد نهاد، دا دواړه معنوي ارزښت لري او مادي اړخ یې بیا په دوهم قدم کې مطرح کیږي.
نو ته وایې چې دلته ټول کارونه دوه مخه لري، یوې ظاهري مخ او بلې بطني، که څنګه؟
بلکل همداسې ده. موږ د ویالو یو ځای کولو خبره د ملي روغ جوړې او ملي وحدت د حکومت له وحدت سره یو ځای مطرح کوو چې وروستۍ برخه یې ظاهرا ډېره د پام وړ ده، خو په اصل کې یې د موږ اصلي مقصد لومړۍ برخه یعنی د ویالو یو ځای کولو لپاره د فنډ او بودجې لاسته راوړل دي. اوسني ټول بنسټونه، نهادونه، انجمنونه او اتحادیې په همدغې مهمې نقطې راڅرخي او دا نورې هسې به بولالې دي.
د کلیلارانو د عالی موسسې خبرتیا. د کلیلارانو عالی موسسه ټولو هغو کسانو ته چې پانتون ته د کانکور په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې دي خبر ورکوي چې ډېر ژر دې خپل درخواستونه له خپلې بې کاپي سیوي سره د دغې موسسې د ارتباطاتو څانګې ته وسپاري. تر څو دغه موسسه نوموړي ځوانان په خپلو کمبوتاتو کې مقرر او په کار وګماري، ځکه چې دولس کاله زده کړې کړې دي، د ښوونکو څپېړې خوړلې دي او د تګ راتګ زحمت ایستلی دی. د کلینارانو عالي موسسه افتخار کوي چې د حکومت او موسسو بیکاره شوي مامورین او د کانکور ناکام او بې نتیجې ځوانانو ته په خپلو څانګو کې د کلینرۍ دنده ورکوي او په کار یې ګماري. د هېواد بیکاره او بې نتیجې ځوانانو د حکومت په تمه مه کینئ او ځانونه ترمک راورسوئ.
چې رشوت اخیستل عیب او شرم نه ګڼل کیږي، نو رشوت خوره هم ټول کارونه رشوت اخیستلو ته ځنډوي. لکه داسې
و سړیه، دا ځان دې څنګه داسې ناګمانه اچولی؟ د غنګور به دې سترګې وي، لږ میوه به دې وروړې وه.
رښتیا وایې، خو په دغو ورځو کې هېڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
زه خدای دې په ښادۍ کړه، اوس دې میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخواه یې واخلم؟ هغه هم لا د څو میاشتو راکړې نه ده.
رښتیا وایې، که دغه رشوت نه وای اوس به مو ګدایي کوله. اوس یو پیدا که چې هغه د نجلۍ د میوې پیسې ترنه واخلي.
زه هم په همدغه چرت کې یم ښځې، خو چې اوس کوم اجل نیولی راسي بله ورځ اخسری هم دی.
وی سړیه، ټول اجل نیولي دي چې کار یې لږ ورته ښکته او پورته کې په خپله د میوې پیسې درکوي.
نن مې د ښي لاس ورغوی تخنیږي ښځې، حتمن سبا ته څوک په ګیر راځي.
نن د ما بڼو هم بهر نیولی و، په زړه کې مې راتېره شوه، ما ویل پیسې مې لاس ته راځي.
راځه ښځې، خدای دې خیر راپېښي، وګورو چې سبا ته څه کېږي.
آمین.
مدیر صاحب، دغه کار به مې څنګه شي؟
څنګه به سي؟ یوه میاشت وروسته راسه وبه شي.
یوه میاشت وروسته؟
هو، نو ته څه وایې چې همدا نن به خلاصي؟
ګوره صاحب، یوازې د دغه مکتوب صادرېدل دي میاشتې ته یې څه لځنډوي.
په یوه میاشت کې له د تا مکتوب ته نوبت ور ورسېږي، لږ سر خلاص که.
ګوره صاحب، شیرینی دې واخله او همدغه نن یې راته خلاص که.
په یوه پټکه مې له اسمانه ځمکې ته راکوز کړی.
صاحب، وا دې ورېدل؟
هو، وا مې ورېدل. زورور خلک یې نو، چې خپل کار ونه کوي څوک نه پرېږدي. هو
صاحب،
ها
دښز افغانۍ واخله خیر وسي.
څه شی؟ 200 افغانۍ؟ څه سوالګر درته ښکاره شوم که څنګه؟ اوس سوالګر هم 200 افغانۍ نه اخلي. وایو 500 ګون راکه، لږ سر خلاص که.
ولې صاحب، کمې دي؟
نه، ډېرې دي، بېخي ډېرې دي. په 200 افغانۍ یو نیم درجن کیلې هم نه ورکوي. پوه شوې؟ کینو، اناناس، کیوي، اندوانې او نور خو لا پر ځای پرېږده او پرېږده. ښه احمق درته ښکارم. ه
خدای دې نه کوي صاحب، دغه 300 افغانۍ به نور هم ورسره کړم. اوس خو به خوشحاله شوی صاحب.
په 500 افغانۍ لږ کیلي سي، دا نوره میوه مې په خپل سر واخلم.
صاحب، لکه چې چاته مېلمستیا کوي که څنګه؟
نه، ډېر ساده یې، مېلمستیا نه کوم. زوی ته مې نوې کوژده کړې ده، انګور ته مې میوه ور وړم.
زه خیر دی صاحب، د کیلو او کینو پیسې به یې زه درکړم، د نورو میوو پیسې له نورو خلکو واخله.
لیونۍ کېږم، ساده، خدای خبر چې بل څوک راځي که نه.
صاحب، په خدای که به دې ټولې میوې پیسې راسره وي، زه دغه 500 افغانۍ لرم، دا به هم درکړم. خیر دی صاحب، دا ځل میوه لږه واخله.
ښه، وایم ولا زړه مې در باندې خوږ شو هلکه، که نه په دې 1000 افغانۍ خو مې خالي خبرې هم نه درسره کولې. ګوره دلته په دغه جیب کې راواچوه، ارامې دي ارامې، چې هغه لاس خو مې پرې ونه لګېږي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، اوسې حکمت، او شکریہ مرادی کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1421 کندهار 22 خوست یو کندز یو او جلال آباد 3
जड़ा ललिया अश्पमीश तेरा तेरा प जड़ा ललिया वे चिरा पयाचे बेवफा ललिया चिरा पयाचे बेवफा ललिया फयम फुदाया सोच के प्रत्ययम प्रत्ययम दे लता ललिया सोच के प्रत्ययम प्रत्ययम दे लता ललिया मुई चिरा पयाचे बेवफा ललिया चिरा पयाचे बेवफा ललिया چرا پیا چھ بے وفا لالیا